سهار 8 بجې دی زموږ غږ له آزادۍ رادیو اوري. قدر منوریدونکو په دې او ساته خبرونه کې به واوري چې د مسکو د غونډې ګډونوالو هیوادونو ویلي په افغانستان کې د اسلامي امارات د بیا رامنځته کېدو ملاتړ نه کوي. نور مطالب هم لرو خو لومړی خبرونه. پاکستان د افغانستان د سولې لپاره د مسکو غونډه مهمه بللې. په مزار شریف کې د نوروز د منځنۍ لپاره امنیتي پلان چمتو شوی او په تانزانیا کې لومړنۍ ښځینه ولسمشر د وفادارۍ لوړه وکړه. بشپړ خبرونه. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د افغانستان د سولې په اړه په مسکو کې وروستۍ غونډه مهمه بللې. د دې وزارت ویان زاهد حفیظ چودری پرون په اسلام آباد کې یوې خبري غونډې ته په دې اړه وویل:
زموږ په باور له سولې پرته زموږ د افغانستان د خلکو او سیمې اتصال، اقتصادي پرمختګ او سوکالۍ ګډ خو به په واقعیت بدل نه شي. پاکستان په دې باور دی چې د مذاکرو او حکومتولۍ پر لوري منحصر چلند به په افغانستان کې له دایمي سولې سره د پام وړ مرسته وکړي.
د افغانستان د سولې پر تړاو د مسکو غونډه د پنجشنبې په ورځ وشوه چې پرون هم د دولت او طالبانو د پلاو غړو سره وکتل. د بلخ ولایت امنیه قومندانی وایي د نوروز جشن د منځنې لپاره ګډ امنیتي پلان چمتو شوی دی. د دې قومندانۍ ویان عادل شاه عادل ازادۍ راډیو ته وویل چې د پلان له مخې د مزار شریف د امنیت لپاره ځانګړي تدابیر نیول شوی دی.
تلاش نهایی ما ای است که ما بتانیم
نهایی هڅه مو دا ده چې له نورو ځواکونو سره په همغږۍ په خوندي ډول د جشن د ترسره کېدو او په بلخ کې د میلمنو او عزیزانو د خوندیتوب لپاره چمتووالی ولرو. ځانګړي قطعات، اته سواتات یا قطعه، دا منظم کنډک، د دښمن د خصمانه حملو د شنډولو لپاره تدابیر په پام کې نیولې دي.
ښاغلی عادل زیاته کړه چې د احتمالي حملو د شنډولو لپاره د روزې مبارکې په شاوخوا کې په منظم ډول پراته کورونه او اپارتمانونه تلاشي کیږي. په بلخ کې هر کال د کال په لومړۍ ورځ د څلوېښت ورځو لپاره د نوروز مشهور جشن منزل کیږي. تیر کال دا جشن د کورونا د وبا د خپرېدو له کبله ترسره نه شو. د افغانستان او زیمبابوې د کرکټ لوبډلې نن دریمه شل اووریزه لوبه کوي. د کرکټ بورډ ویان فرید هوتک له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې نننۍ لوبې ته د افغان لوبډلې د چمتووالي په اړه وویل:
دغه لوبې د افغانستان په قربتوب ترسره کیږي او راتلونکي لوبه به د شمه په ورځ د دواړو هیوادونو ترمنځ وي. افغان کرکټ ملي لوبډله راتلونکي لوبه لپاره هم پوره چمتووالی لري.
په ابوظبي کې د شل اووریزو لوبو د لړۍ دوه مخکنۍ سیالۍ افغانستان ګټلې. افغانستان او زیمبابوې له دې مخکې دوه ټیسټ لوبې هم کړې چې یوه یې زیمبابوې او بله افغانستان وګټله. لازادۍ راډیو خبرونه اوري. د متحدو ایالاتونو دفاع وزیر لوید آستن د هند او متحدو ایالاتونو ترمنځ د اړیکو د پیاوړتیا په اړه د خبرو لپاره پرون نوې ډیلی ته ورسید. تما کیږي چې آستن به په دې سفر کې د هند د ملي امنیت له سلاکار اجیت دوال او نورو چارواکو سره خبرې وکړي. د دواړو خواوو په خبرو کې به په سیمه کې د چین د نفوذ، د هند او متحدو ایالاتونو د اړیکو د پیاوړتیا او د پوځي همکاریو موضوعات شامل وي. هند په پام کې لري چې له امریکا څخه 150 جنگي جیټ او لسګونه نورې بي پيلوټه الوتکې رانیسي. آستن د جو بایدن د ادارې لومړنی جګپړی چارواکی دی چې هند ته رسمي سفر کوي. د ملګرو ملتونو یوې ځانګړې راپورتره په بیلاروس کې د بشري حقونو د مدافعانو د ځپلو په اړه اندېښنه څرګنده کړې. ماري لالور پرون جمعه په یوه اعلامیه کې وویل په بیلاروس کې د بشري حقونو پر مدافع ډلو فضا ډېره تنګه شوې ده. هغې وویل پر دفترونو چاپې د بشري حقونو د مدافعانو نیول کېدل او له کارونو د وکیلانو راګرځول په بیلاروس کې په عادي ورځنۍ چاره بدل شوې دي. د تیرې اګوست میاشتې د ولسمشرۍ له انتخاباتو وروسته چې په پایله کې الکساندر لوکاشنکو ځان ګټونکی اعلان کړ، په بیلاروس کې نږدې هر ورځ مظاهرې کیږي. راپورونه وایي له هغه راهیسې له 1500 زیات کسان د بیلاروس د امنیتي ځواکونو لخوا نیول شوي، سلګونه نور وهل شوي او یو شمېر نور وژل شوي دي. اورستای خبر دا چې په تانزانیا کې لومړنۍ خزینه ولسمشرې د وفاداری لوړ وکړه. پرون جمعه د اپریل په 19مه نیټه د هیواد ملیونونه وګړو د تاریخي شیبه د ټلویزیونونو پر پردو وکتله. سامیا سولوهو حسن لدې مخکې د ولسمشر مرستیا لوه خو د ولسمشر جان مګافولی له ناڅاپي مړینې وروسته د هغه د ځایناستې په توګه غوره شوه. د تانزانیا ډیری خلک په دې باور دي چې سامیا حسن د افریقا د دې بېوزلې هیواد د ادارې لپاره ښه وړتیا لري. یو شپېته کلنې سامیا پخوال تر دې د کابینې د غړې او د پارلمان د وکیلې په توګه هم دندې ترسره کړې دي. دا خبرونه سره اوسې قدر منوریدونکو د دې خبرونه په دوام کې چې د قادر جلالوف په تخنیکی لارښوونه وړاندې کیږي راپورونه خبرو. راپورونه کې به واورې چې د مسکو د غونډې بهرنۍ او ګډونوالو ویلي په افغانستان کې د اسلامي امارات رامنځته کېدو ملاتړ نه کوي او کورنۍ ارخونو د خبرو د دوام شمنه کړي. د مسکو په غونډه کې د افغان پلاوی یو غړی وایي تمه نشته چې دا غونډه به د پام وړ نتیجه ورکړي. په نورو موضوعاتو کې د خپل سرو وسلوالو قومندان علي پور وایي د حکومت پر ضد به د مبارزه روانه وي. د هغه د دې هوډ په اړه مو د یو شنونکي نظر پوښتلی.
په دغه ډول تغیرات حکومت ناکامه هڅه کوي چې خلکو ته دا وښيي چې ګواکې دوی د امنیت پر اوستو ته پاملرنه کوي.
د پکتیا د دینی مدرسو د فارغانو ستونزې چې وای کار نشي موندلای.
ما اقتصادي مشکلات لرل د هغه مشکلاتو له امله زه لاړلم متحده اماراتو عربو ته.
د څو هیوادونو مشرانو په یو سیمبولیک اقدام کې ځانونه د استرازنیکا ځانونو ته د استرازنیکا واکسین ولګاو. په دوهمه نیمایي کې د کور کلی او ګړې اچار 19 پروګرامونه خبرو. زموږ غاګله ازادي رادیو او ری ازادي رادیو په منځنۍ څپه 12 شپږنوي په ټول افغانستان کې او د اف ام په 0.15 څپه په پلازمینه کابل او لویو ښارونو کې خبريږي. د هم د دې خبرونې لومړی موضوع د مسکو د غونډې ګډونوالو هیوادونو په یو ګډ بیان کې ویلي دي چې په افغانستان کې د اسلامي امارت د بیا رامنځته کېدو ملاتړ نه کوي. د دې هیوادونو په اعلامیه کې چې د متحدو ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت هم خبره کړې له طالبانو غوښتل شوې دي چې له پسرلنیو عملیاتو ډډه وکړي. له بلې خوا طالبانو د افغانستان د دولت لغړو او یو شمېر سیاستوالو سره په کتنه کې ویلي چې د سولې خبرې به روانې ساتي. صالح محمد صالح او په دې اړه تفصیل.
د روسیې په پلازمینه مسکو کې د ترویکا په نوم د هیوادونو په اعلامیه کې چې د امریکا د متحده ایالاتونو، روسیې، چین او پاکستان له خوا خبره شوې د افغانستان په اړه لاسو مهمو ټکو ته اشاره شوې ده. لومړی پکې د پخلاینې لاري پایدار سولې ته رسیدو او د جګړې د پای ته رسیدو لپاره د افغانانو د غوښتنې ملاتړ شوې ده. دویم لټولو شکیلو لوري غشتنه سوي چې تاریخوالي کم کړي او له طالبانو غشتنه سوي چې خپل په سرلنی عملیات پایل نه کړي. دریم د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د 15 دیارلس نمبر پریکړه لیک لمخې د ترویکا په نوم د هیوادونو ډلې ویلې چې د اسلامي امارات ملاتړ نه کوي او د افغانستان له حکومت د غرض ملي مصالحې له عالی شورای غوښتي چې له طالبانو سره مخامخ خبرو ته کښېني. څلورم د بین الافغاني مذاکرو لټولو اړخونو غوښتنه سوي چې دروان بحران اساسي حل لاره پیدا کړي چې په نتیجه کې افغانستان په یو سوله ییز او باثبات هیواد بدل سي. په پنځمه برخه کې راغلي چې سیاسي جوړجاړی د دې سبب کیږي چې افغانستان خپلواک، متحد، سوله ییز، ډیموکرات، پر ځان بسیا او د مزکنی بشپړتیا لرونکي هیواد سي. پښ پژمو برخه کې د افغانستان د حکومت لټولو چارواکو او طالبانو غښتنه سوي چې ډاډ ورکړي تروریستي ډلې او افراد د افغانستان له خاورې نورې هیوادونو ته ګواښ پېښ نه کړي. ووم ټکې دار غلې چې باید ډاډ حاصل سي چې د سولې هر ډول موافقه به د ټولو وګړو له دې جملې شوزو، نارینهو، سړیو، ماشومانو، د جګړې د قربانیانو او اقالیتونو حقونه خوندي کوي. اتم له ټولو هیوادونو غوښتنه سوي څو داسې سولې ته در رسیدو لپاره چې د ټولو په ګټه وي د افغانانو سیاسي او اقتصادي ملاتړ وسي. نهم د قطر مننه سوي چې د مذاکرو زمینه برابره کړې ده، او لسم دا چې په نږدې فرصت کې د افغانستان د کشالي د سیاسي حل لپاره د نړیوالو هڅو ملاتړ سوی دی. د افغان دولت او طالبانو استازو تیره پنجشنبه د روسیې پلازمینه مسکو کې غونډه وکړه. پخوانی ولسمشر حامد کرزی چې د دغې غونډې برخوال وو پرون له مسکو له ازادي راډیو سره په خبرو کې دا غونډه مهمه وبلله.
دا یو موافق کانفرانس وو، خصوصا چې د افغانستان په هکله د ستر هیوادو یو مجلس جوړ شو او د دوی د هماهنګۍ او همکاري نه شوه د افغانستان د سولې لپاره. په دې کې د پاکستان ګډون هم مثبته خبره وه، او بیا د ترکیې او د قطر راتګ او دعوت کېدل هم د ناظر په توګه ډېر ښه خبره وه، او بیا خصوصا چې افغانان پکښې ناست ول.
د مسکو تر غونډې وروسته د دولت او طالبانو استازو پرون جمعه په خپلو کې وکتل. راپورونه وایي چې په دې کتنه کې موافقه وسوه چې د افغانستان د اوږدې جګړې د ختمېدو لپاره به هڅې ګړندۍ کیږي.
د مسکو په غونډه کې د افغان پلاوی یو غړی وایي طالبان په هیڅ ډول له خپل دریس څخه اوړي، او دا تمه هم نشته چې دا غونډه به د پام وړ نتیجه ولري. د سرچینې چې د موضوع د حساسیت له کبله نه غواړي نوم یې افشا شي، ازادي راډیو ته وویل چې د تیرې ورځې غونډه کړکېچنه شوه، او د طالبانو استازو د دولتي پلاوي د غړو د څرګندونو پر مهال غونډه پریښوده. د سرچینې په وینا طالبانو په غونډه کې د مارشالۍ په تشریفاتي جامو کې د عبدالرشید دوستم له ګډون سره هم مخالفت وکړ. په دې اړه تفصیل په دې راپور کې.
د افغانستان د سولې پروسې په اړه د مسکو ناسته پرون ماښام د متحده ایالاتو، چین، روسیې او پاکستان لخوا د یوې ګډې اعلامیې په خپرولو سره پای ته ورسېده. په دغه اعلامیه کې امریکا، روسیې، چین او پاکستان په سمدستي اوربند ټینګار کړی، او له افغان حکومت او وسله والو طالبانو یې غوښتي چې سوله وکړي. په اعلامیه کې همدارنګه په طالبانو او حکومتي ځواکونو غږ شوی چې جګړه پای ته ورسوي، او له طالبانو یې غوښتي چې پسرلنی عملیات پیل نه کړي. خوس پختنه دا چې د مسکو په غونډه کې د بندو دروازو تر شا ستیر شول. د افغان دولت د مذاکره کوونکو پلاوی یو غړي چې د موضوع د حساسیت لامل د خپل نوم لاخصل وډه کوي، ازادي رادیو ته ویل چې د طالبانو د سیاسي دفتر مشر مولا عبدالغنی برادر د دوه هې د هوکړې په اساس په سولې ټینګار وکړ. خو د طالبانو د مذاکرتي پلاوی مشر شیخ حکیم ویلی چې دغه ډله توانېدلې چې له امریکا څخه د افغانستان ازادي واخلي، او اوس د اسلامي شریعت په اساس د حکومت ولو هڅه روانه ده. همدې سرچینې ویل دغلته د طالبانو د سیاسي دفتر مرستیال عباس ستانکسی ویلي چې افغان ولسمشر باید له دندې لرې شي. د سرچینې په وینا ښاغلی ستانکزی د غونډې پر مهال یو څه خپه و، او ویلي چې دوی امریکایي ځواکونو ته ماتې ورکړه، او که امریکا له افغانستانه ونوځي نو پر بهرنیو ځواکونو به خپل بریدونه بیا پیل کړي. سرچینه وایي د مسکو په غونډه کې د طالب پلاوي د غبرګون له امله مارشال دوستم غونډه پریښوده. په ورته وخت کې د طالب پلاوی یوې سرچینې ازادي راډیو ته وویل چې هغوی په جلسه کې د مارشالۍ په لباس د دوستم له حضور سره مخالفت کړی. دغې سرچینې وویل چې غونډې ته د جمهوریت پلاوی د غړیو د وینا پر مهال طالب پلاوی غونډه پریښوده. د یادې سرچینې په وینا نن سهار د پخواني ولسمشر حامد کرزي په منځګړیتوب د افغان او طالب پلاوی ترمنځ ناسته شوې، خو جزئیات نه دي خپاره شوي. د افغان حکومت د پلاوی د غړي په وینا د طالبانو مورال ته په پام سره باور نه لري چې دا ناسته د پام وړ پایلې ولري. سرچینه زیاتوي طالبانو خپل پریکړه کړې او له دریزه نه اوړي. د سولې افغان پلاوی وی غړي حبیبي سورابي د مسکو ناستې ګډه اعلامیه یو لاسته راوړنه وبلله. میرمن سورابي که څه هم د تیرې ورځې ناستې په اړه څه ونه ویلې، خو ویل چې د نن ورځې په جریان کې د طالب او افغان پلاوی ترمنځ یوه دوستانه ناسته شوې ده. دا په خپله د افغانانو ترمنځ یوه دوستانه ناسته وه، او دا رسمي ناسته نه وه.
کوم چیز بالاتر از این نیست.
افغان سیاسي کارپوهان د دغې ناستې په اړه بېلابېل نظرونه لري. له هغې ډلې عمر شریف ازادي راډیو ته وویل اړتیا ده چې دغه درې واړه هیوادونه د سولې په اړه خپل ګډ دریز څرګند کړي، او پاکستان ته هم اعلان کړي.
تر دې دمه د افغانستان په اړه د درې واړو قدرتونو یعنی امریکا، روسیې او چین ترمنځ کومه موافقه نه ده شوې. د مسکو کانفرنس یو نه وختو، او څه چې موږ باید وکړو هغه دا دی چې دا درې واړه لوی قدرتونه چې څه غواړي او بیا د دوی پیغام پاکستان ته څه دی.
خغلی شریف زیاته کړ چې د طالبانو په دریس کې بدلون هم د متحده ایالاتو، روسیا او چین ترمنځ په تړون پورې تړلی. لبلې خو د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د مسکو غونډې د لسمادیزي ګډې اعلامیې هرکلی کړی او ویلي چې دا اعلامیه د تلپاتې سولې لپاره یو ښه پیل دی.
ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو د ډیموکراټیکو ارزښتونو د تقویې ل قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
د عبدالغنی علیپور په نوم د خپل سر وسلوالو قومندان وای د حکومت پر ضد د مبارزه بروونه وي. د علیپور د لمنل چې په بیسود ولسوالۍ کې د چهارشنبه او پنځشنبه ترمنځ شپه کې د ملي اردو هليكوپټر خای د دوی لخوا وشتل شوی وي. د ولسمشر اشرف غنی ترڅنګ د دفاع وزارت یو مرستیال هم پرون د حکومت پر دریز ټینګار وکړ او ویل د بیسود د پیښې عملان به سخت مجازات شي. په دې اړه تفصیل صالح محمد صالح اوروي.
افغان چارواکو پرون یو ځل بیا ټینګار وکړ چې د هغو پیلوټانو او پوځیانو د وژنې غچ به واخلي چې الوتکه د میدان وردګ ولایت په بیسود ولسوالۍ کې په راکچ وبشتل سوه. د ملي دفاع وزارت لومړي مرستیال شاه محمود میاخیل دا خبره پرون د دغو وژل سویو پیلوټانو د رسمي پوځي درناوي په مراسمو کې وکړه. په میدان وردګ کې د وسلوالو یو قومندان عبدالغنی علیپور منلی چې د چهارشنبه او پنځشنبه ترمنځ شپه کې د ملي اردو یو څرخیل وتکه شاید دوی په ډزو نسکوره سوي وي. د الوتکه د نسکورېدو په پیښه کې نه کسان وژل سول چې څلور تنه پیلوټان او پنځه تنه نور د امنیتي ځواکونو غړي وو. دفاع وزارت وژل سوي پیلوټان عبدالکریم رحیمی، فضل وهاب امیری، محمد انور عمر او محفوظ نیکزاد بللی چې پرون یې جنازې خاورو ته وسپارل سوې. علیپور پرون جمعه خپل وسلوال کسان د مقاومت ځواکونو وبلل او وی ویل چې د بی عدالتۍ په وړاندې به یې مبارزه جاری وي. عبدالغنی علیپور چې په قومندان علیپور هم مشهور دی، له ازادي راډیو سره په خبرو کې د څرخیل وتکې د نسکورېدو پیښه یو ډول توجیه کړه.
یو جنگی وضعیت چې پیښ شي، یا الوتکه سقوط کوي یا به کسان وژل کیږي یا به ټانک یا کور اور اخلي. په دې ځای کې معمول خبره ده ځکه چې د افغانستان دولت پر موږ حمله کړې ده.
د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی د پنځشنبه په ورځ ویل چې په بیسود ولسوالۍ کې د الوتکې د نسکورېدو قضیه به بې ځوابه پاتې نه سي. بلخوا مخکنی لوی درستیز محمد یاسین زیا چې پرون د دفاع وزارت د سرپرست په توګه وګمارل سو ویلي دا برید به بې ځوابه نه پاتې کیږي. د میدان وردګ د ولایتي شورا یو غړی وحید الله اکبر زوی وایي په وروستۍ پیښه کې مهم پیلوټان وژل سوي.
هغه داسې کسان شهیدان کړي دي چې هغه نه جبرېدونکي دي او هغه پیلوټان دي چې هغه په افغانستان کې ښکاره او قهرمانان واریوي. بدبختانه چې موږ رئیس جمهور په غو کې جدي اقدام ونه کړ، لکه نن سبا چې وشه کله چې په غو باندې فشار ورشي هغه روزګان ته ځي، یو څوک دي رسې جایی په نامه باندې په سوریه کې جنګېدلې دي. دا ډېر خطرناک خلک دي. په کار داده دي موږ غوښتنه د رئیس جمهور نه داده چې زر ته زره د دې غم وخوري.
د باور غورځنګ مشر نجیب آزاد فکر کوي چې د علیپور ترشا د حکومت لوړ پوړي چارواکي ولاړ دي او په دې برخه کې په لوړه سطحه اقدامات پکار دي.
د علیپور قضیه وړه قضیه نه ده چې یوازې د کورنۍ چارو یا د دفاع تر وزارتونو محدوده وي. په دې قضیه ولسمشر له درې کلونو راهیسې خبر دی او درې کاله وړاندې د دم رستیال همدغه علیپور خوشی کړی و. او بل دا چې د علیپور تازه قضیه د دفاع وزارت هلیکوپټر ویشتل او سرتیری شهیدانول دي. او په هغه وزارت کې چې نن څوک سرپرست وټاکل سو پرون لوی درستیز وو، یعنی په صلاحیت کې کوم خاص تغییر نه دی راغلی. نو فلهازه ویلی سو چې وسنی ادلون بدلونو تړاو اصلا د علیپور په قضیه پورې نه ده.
په میدان وردګ کې مدني فعال عبدالقیوم راستمن د دفاع او کورونای چارو وزارتونو لنوي مشرتابه غوړي چې د علیپور قضیه په منصفانه ډول حل کړي.
زه امیدوار یم کوم نوي تغیرات چې راغلي دي د وزارت دفاع په رهبری کې او د کورونای چارو وزارت په رهبری کې باید په دې برخه کې موثر تمام شي، تر څنګ تنه د علیپور نه په افغانستان په هر ګور کې چیرې چې څو غیر مسول وسلوالي قومي سمتي جبانی تعصبات تلمن وهي او د افغانستان ولسونه سره پرېږدي چې سره یو وسی او په وټه غرسه کینی، دغه په ضد باید اقدامات وشي او هغه باید وځپل شي.
عبدالغنی علیپور د 1999 مریض کال په لیندۍ یا قوس میاش کې د خپل سره وسلوالو فعالیتونو په تور نیول سوی و چې وروسته د ولسمشر د دویم رستیال سرور دانش په ملاتړ لبنده خوشی سو. هڅه مو وکړه چې د شغلی دانش د دفتر د مطبوعاتي څانګې تازه نظر واخلو خو زموږ اړیکې ځواب نه کړې.
راپور کې مو اوریدل چې د خپل سرو وسلوالو قومندان عبدالغنی علي پور ویل دي د حکومت پر ضد به د مبارزه روانه وي. په بیسود ولسوالۍ کې د علي پور د کسانو لخوا د هليكوپټر د نسکورېدو نه سمدستي وروسته ولسمشر اشرف غنی په یو فرمان کې د کورنیو چارو او ملي دفاع وزارتونو لپاره سرپرستان اعلان کړل. د ملي امنیت شورا پرون اعلان وکړ چې د کندهار پخوانی ولی حیات الله حیات د کورنیو چارو او مخکنی لوی درستیز جنرال محمد یاسین زیا د دفاع د سرپرست وزیرانو په توګه ټاکل شوی دی. د ملي امنیت شورا وایي د دفاع او د کورنیو چارو وزارتونو لپاره سرپرستان تر 2023 کال پر ځان د بسیاینې د اجنډا د ښه تطبیق لپاره ګمارل شوی. صالح محمد صالح په دې اړه د باور غورځنګ له مشر نجیب آزاد سره د مرکې په پیل کې پوښتنه کړې چې د امنیتي او دفاعي سکتورونو په مشرتابه کې د بدلون لپاره د حکومت هدف څه دی؟
لوبه د مرغ د امنیتي او دفاعي سکتوري وزارتونو د مشرتابه بدلونونه تل د روابط او سیاسي ونډو پر بنسټ رامنځته شوی. تازه بدلونونه هم د همدې فرهنګ ادامه ده او تر ټولو ښکارا بیلګې دغه نهادونو ته د داسې کسانو ګمارل دي چې تر دې وړاندې یو ورځ هم نظامی امنیتي کاری تجربه نه لري. په حکومت کې دننه هر با صلاحیته چارواکي هڅه کوي چې پر مهمو ځایونو خپل کسان وګماري بیل دي چې دا فکر وکړي چې دا یاد کس د یاد منصب یا هواد لپاره څومره مناسب دی. د دې ترڅنګ په دغه ډول تغیرات حکومت ناکامه هڅه کوي چې خلکو ته وشي چې غواکه دوی د امنیت پر اوستو ته پاملرنه کوي.
حکومت ویل دي چې د امنیتي وضعیت د شوالي د پاره د غرض د 2023 میلادي کال پر ځان بسیاینې د اجنډا د تطبیق په هدف یې ورستی بدلونونه راوستل دي. یزین کسان له وزارت څخه بل وزارت بدل کړي. ستاسو نظر څه دی؟
حکومت کاملا مبالغه کوي. لومړی خو د ځان بسیاینې د تھیوري د افغانستان په چیر جنگ ځپلي غریب او بیسواد هواد لپاره لومړی سره مطلق تاوان وو. ولسمشر غنی په 2014 کې د ځان بسیاینې د غیر منطقي او غیر عملی په تھیوري د افغانستان سره د نړیوالو مرستې تر ډیره بریده قطع کړې. دویم دا چې د ځان بسائن لپاره د یوې عمیقې او هررخیزې سیړنې وروسته ژوره او اوږدمهاله ستراتیژي جوړیږي چې حکومت په دې نوم یو پیراګراف هم نه لري او پر ځان بسائن یوازې د ولسمشر لخلې راوتلې او اصطلاح ده چې بیا ټول حکومتي چارواکي په پټو سترګو زمزمه کوي. لکه څنګه چې مې مخ یادونه وکړه دا بدلون یوازې د خپل شخصي منفیتونو په حکومت کې د ګروپ بندۍ په هدف ترسره شوی.
ځینې کسان وایي چې د وروستیو مهمو بدلونونو تر شا د علي پور په نوم د خپل سری وسلوال وروستي تحرکات هم رول لري چې په میدان وردګ ولایت کې یو ترخیل وتکه د وسلوال وشتل او په نتیجه کې نه کسان ووژل شول. حکومت ولې نه دي توانېدلی چې دغه سي قمندانان مهار کړي؟
حکومت تر ډیره بریده ډیری توپک سالاران او زورواکي یوازې د خپل شخصي منفیت او سیاسي واک د ساتلو په موخه ساتي ان تمویلوي. بیلګې نه یوازې علي پور بلکې تر دا وړاندې قیصاري و چې دوه عملیات پرې وسول. په هر عملیات کې لسګونه سرتیري شهیدان او ټپیان سول، ملیونونه ډالر مصارف وسول. اما همدانند د کابل په اصري ترين هوټل کې د حکومت میلمه دی. همدارنګه غوريانا یا علي پور حکومت د دې لپاره هم ساتي کچیر سبا دوی د سیاسي تحول په ترڅ کې د واک لاس ورکول سره مخ کیږي نو دوی باید دغه ډول غیر مسول وسلوال ولدي. او دریم دلیل په حکومت کې د لوړپوړو چارواکو سره د نوموړي قومي او مذهبي تړون دی چې د همدې علي پور په لاس بیا هغه خپل شخصي او د کوم هوا تر نفوذ لاندې چې دی د هغوی ګټې خوندې کړي.
امنیتي وضعیت ورځ تر بلې خرابېږي. اندېښنې شته چې په پسرلي کې ممکن وضعیت نور هم پیچلې شي. څه اقدامات پکار دي؟
یو اندېښنه د پسرلنی جګړې یا تاوتریخوالي ده چې په هغه کې تر ډیره بریده د طالبانو د بریدونو احتمال شته. لیکن بل خوا همدانن په پلازمینه کابل کې هر ورځ هدفي وژنې کیږي چې حکومت په مخنیوي کې په بشپړ توګه پاتې راغلی او لامل یې بې غوري، بې ظرفیتي او شخصي منفیتونه دي. دا چې څه په کار دي هغه په لومړي قدم کې د سولې پروسه ګړندۍ کول دي چې تر ډیره نړیوال په ځانګړي توګه متحده ایالاتونو رول لوبولی شي او دویمه برخه یې په امنیتي سکتورونو کې واقعي با ظرفیته بدلون راوستل دي چې دا کار باید حکومت وکړي، نه دغه سي بدلونونه چې نن یې راوستل ځکه چې دغه شی بدلونه وضعیت تر بده بدتر کوي.
د باور غورځنګ مشر نجیب الله آزاد ول آزادۍ رادیو سره په خبرو کې او اوس هم قدرمن اوریدونکو د لویدیز په مطبوعاتو کې د افغانستان په اړه د خبرو شوی مطالبه مخکته کوو چې احمد شبر چمتو کړي.
د فرسنو بي پونوم امریکایي ورسپانه لیکي طالبانو د جمعې پر ورځ خبرداري ورکړ چې لسر بولا جل سره سم د می پلمړی نیټه باید امریکا یو ناټو څوکونه له افغانستان ووزي او کدا سیونه شي نو د دوی خبرګون سره به مخامخ شي. د ورسپانه په باور دا خبرداري دا معنا لري چې طالبان به بریدونه زیات کړي. طالبانو د خبرداري په مسکو کې یو ورځ وروسته تر دې ورکړ چې د سولې په غونډه کې دوی برخه واخیسته. د امریکا د ولسمشر جو بایدن اداره وایي چې له طالبانو سره شوي تړون ته چې له مخې باید امریکایي ځواکونه د میتر لومړۍ نیټې پورې له افغانستانه ووځي بیا کتنه کوي، او په خپل ولسمشر جو بایدن د چهارشنبه پورس له ای بی سی تلویزیون سره په مرکه کې وویل چې د میتر لومړۍ نیټې پر سر بولا چل شایي عمل وشي خو سخت ښکاري، نو که چیرته دا نیټه تمدید شي د ده په وینا ډیره بن غڅې شي. د طالبانو د سولې د پلاوی غړي سویل شاهین په ماسکو کې وویل که بهرني ځواکونه د میتر لومړی نیټې له افغانستانه ونوځي دا بل شوي تړونه سرغړونه وي چې عکس العمل به ولري. سویل شاهین واضح نه کړه چې څرنګه خبرګون به لري. د طالبانو د استازي دا هم وویل چې دوی یو اسلامي حکومت غواړي، خو په دې برخه کې توضیحات ورنه کړل چې کوم ډول اسلامي حکومت، هغه څه چې دوی د خپلې واکمنۍ پر مهال نجونې له ښوونځیو ګرځولې وې او میرمنو ته یې د کار حق نه ورکاوه که بل ډول. فریسنو بیو پرسپانه لیکي چې طالبانو تل پر داسې و حکومت ټینګار کړی دی خو پرته له دې چې دا واضح کړي چې د دوی مطلب له دې حکومت څخه څه ډول حکومت دی. د ماسکو په غونډه کې د پنجشنبې پورس کوربه هیواد روسیې د امریکا متحده ایالاتونو چین او پاکستان له طالبانو وغوښتل چې په سرلنی عملیات پیل نه کړي، خو ورسپانه لیکي چې طالبانو په دې برخه کې نړیوالو ته ژمنه ورنه کړه. فریسنوبی په ماسکو کې د طالبانو د غړي خیر الله خیر خا خبري راخیستې دي چې وایي موږ جهاد د بهرنیو ځواکونو د ایستلو او د یو اسلامي حکومت د جوړېدو لپاره پیل کړی دی، تر هغه چې د هدف ته د سیاسي جوړجاړي له لارې نه یو رسیدلي جهاد به ادامه ولري. د لویدیز بلې خبرونې، ډیپلومات بیا هند ته د امریکا د متحده ایالاتونو د دفاع وزیر سفر څارلی دی. د لیود آسټن نن دوهمه ده چې په هند کې دی، او دا د جو بایدن د حکومت د لومړي چکپوړي چارواکي سفر دی چې هند ته یې کوي. د دې درې ورځني سفر په ترڅ کې به د ډیپلومات خبرونې په وینا د نورو موضوعاتو ترڅنګ ښاغلی آسټن له هندي چارواکو سره د افغانستان په اړه خبرې وکړي. خبرونه لیکي چې نوی ډیلی په خپلو سرحدونو کې له چین او پاکستان سره شته ګواښونو ته اندېښنه لري، او لوید آسټن په له هندي چارواکو سره له لویه سره د سیمې پر امنیت وژخیږي.
د ازادي راډیو خبرونه اوري. د څو هیوادونو مشرانو پرون په یو سیمبولیک اقدام کې ځانونو ته د استرازنیکا واکسین ولګاو. په دې ډول په ځینو اروپایي هیوادونو کې له یوې وقفې وروسته د کورونا ضد د واکسین لګول بیا پیل شول. اندېښنې دا وې چې دا واکسین تر تطبیق وروسته په ځینو کسانو کې د وینې د لخته کېدو باعث شوی. صالح محمد صالح او په دې اړه تفصیل.
د نړۍ ځینو چارواکو او رهبرانو پرون جمعه ځانونو ته د استرازینیکا واکسین په لګولو سره د دغه واکسین تطبیق بیرته پیل کړ. د فرانسې صدر اعظم ژان کاسټیکس پرون د خپل هیواد یو پوځي روغتون ته ورغی او د استرازینیکا لومړی ډوز ورته ولګول سو. په فرانسې کې تیر جمعه هغو کسانو ته د کورونا ضد دغه واکسین لګول بیرته پیل سول چې عمرونه یې تر 55 کلونو زیات دي. پلندن کې د بریتانیا صدر اعظم بورس جانسن هم ویلي چې د استرازینیکا واکسین لومړی ډوز یې د جمعې په ورځ ولګاوه. د ټینګار وکړ چې دغه واکسین هم د نورو هغو په څیر خلک د کورونا وایرس په وړاندې خوندي کوي. د دې ترڅنګ د بریتانیا د روغتیایي خدماتو ملي ادارې مشر سایمن سټیفن هم پرون جمعه د استرازینیکا واکسین لومړی ډوز ولګاوه. په سلوانیا او ګرجستان کې هم د دوړو هیوادونو ولسمشرانو هم دغه واکسین ولګاوه او خپلو خلکو ته یې وویل چې له دغه واکسین څخه بیره نه ده پکار. ګڼو اروپایي هیوادونو له دې بیرې چې دغه واکسین تر لګولو وروسته په ځینو کسانو کې د وینې د غوټې کېدو سبب کیږي د واکسین لګول د لنډې مودې لپاره وځنډول. خو د جمعې په ورځ نږدې ټولو اروپایي هیوادونو د استرازینیکا واکسین لګول بیرته پیل کړل. د اروپایي ټولنې د روغتیایي خدماتو ادارو د پنځمې په ورځ اعلان وکړ چې د کورونا ضد دغه واکسین خوندي دی او هیڅ داسې شواهد نشته چې د واکسین او د وینې د غوټه کېدو ترمنځ د کوم ارتباط وي. د روغتیا نړیوال سازمان هم تر دې مخکې د استرازینیکا واکسین د خوندیتوب ډاډ ورکړی و. د اروپایي کمیسیون ویاندې دانا سپینانت پرون وویل په کورونا وایرس د اخته کسانو له لوړ شمیر سره سره د ناروغانو ښه مدیریت او درملنې په دې وایرس د مړینو شمیر کم کړی دی.
په ځینو هیوادونو کې د کورونا وایرس د وبا درېیمه څپه په راڅرګندېدو ده. په ځینو هیوادونو درېیمه څپه راغلې ده. ښه خبر دا دی چې د بېلابېلو دلایلو له مخې په کورونا وایرس د مړینو شمیر کم شوی دی.
د امریکا د جانز هاپکنز پانتون د شمیرو لمخې په نړۍ کې په کورونا وایرس تاخته کسانو شمیر تر 122 میلیونو اوښتی دی. تر پرون جمعه په بیلابیلو هیوادونو کې د کورونا ضد واکسین 410 میلیونه ډوز لګول سیوی چې د نړۍ د وګړو سباندې 15% جوړوي.
ازادي راډیو ته وګونئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ. اته بجې او دیرش دقیقې دی زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. قدر منوریدونکو، د خبرونې په دوهمه نیمایي کې د ازادۍ راډیو 19 پروګرامونه او راپورونه لرو، خو له هغه مخکې پام وکړئ لنډو خبرونو ته. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د افغانستان د سولې په اړه په مسکو کې وروستۍ غونډه مهمه بللې. د دې وزارت ویاند پرون خبریالانو ته وویل له سولې پرته د افغانستان د خلکو او سیمې اتصال، اقتصادي پرمختګ او سوکالي دا به په واقعیت بدل نشي. د بلخ ولایت امنیه قمندانی وایي چې د نوروز جشن د منځنۍ لپاره ګډ امنیتي پلان ترتیب شوی دی. د دې قمندانۍ ویان ازادۍ راډیو ته ویل د پلان له مخې د مزار شریف د امنیت لپاره ځانګړي تدابیر نیول شوي دي. د افغانستان او کرکټ د افغانستان او زیمبابوې د کرکټ د ملي لوبډلو ترمنځ نن دریمه شل اووریزه لوبه کیږي. د متحده ایالاتونو دفاع وزیر لایټ آستن د هند او امریکا د اړیکو د پیاوړتیا په اړه د خبرو لپاره نوی ډیلی ته رسیدلی. تمه کیږي چې آستن به په دې سفر کې د هند ملي امنیت له سلاکار اجیت دوال او نورو چارواکو سره خبرې وکړي. د ملګرو ملتونو یوې ځانګړې راپورتارې په بیلاروس کې د بشري حقونو د مدافع ډلو د ځپلو په اړه اندېښنه ښودلې. ماری لالور پرون په یو اعلامیه کې وویل په بیلاروس کې د بشري حقونو پر مدافع ډلو فضا ډیره تنګه شوې ده. او په تانزانیا کې لومړنۍ ښځینه ولسمشرې لوړه وکړه. پرون جمعه د هیواد میلیونونه وګړو دا تاریخي شیبه د ټلویزیونونو پر پردو وکتله. دا ازادي راډیو ده. قدر منوریدونکو، پد څو شیبو کې د ازادۍ رادیو 19 پروګرامونه چې د ګورې اچار هم پکې دی خبريږي. خو له هغه مخکې په خوست کې د غیر رسمي دینی مدرسو سلګونه فارغیدونکو حفظنه علمان وایي چې له فراغت وروسته د کارموندنې په برخه کې لستونز سره مخامخ کیږي. دوی وایي چې ځینې وخت د ډیر کم معاش په بدل کې امامت د مدرسې استادی او یا هم شخصي کاروبارونو او مزدوریو ته مخه کوي. په تروریستي فعالیتونو کې د مدرسو د طالبانو ښکېلتیا یو بل اندېښنه ده چې د دې مدرسو چارواکي ردوي. خو د خوست امنیتي مسؤلین وایي داسې اسناد او شواهد شته چې د غیر رسمي مدرسو یو شمېر زده کوونکي او استادان په ځینو ترهګریزو فعالیتونو کې ښکېل دي.
د پکتیا اوسیدونکو سیف الله چې له تیرو څو کلونو راهیسې د خوست ولایت په علیشر ولسوالۍ کې اوسېږي وایي له نن څخه دیارلس کاله وړاندې د کرښې له هغې غاړې د یوې مدرسې څخه فارغ شوی، خو د کورنۍ د اقتصادي ستونزو له امله بهرنیو هیوادونو ته مسافر شو او کلونه یې درنې چارې ترسره کړې.
پلا اقتصادی مشکلات لرل دی هغه مشکلات لامل چې ما کوم تحصیلات کړی دي زه هغه مطلب یا تدریس وکم یا امامت وکم یا خطابت وکم زه لاړلم متحده اماراتو عربو ته.
د ویل مدرسو فارغو کسانو ته د مناسب معاش دند نه پیدا کیدل او په هیواد کې شتنه امنی د دلمل شوی چې زیاتره فارغ کسان شخصي کارونو او مزدوري ته مخ کړي. سیف الله وایي د یو د په څیر ګڼ ملګري د وسربلو ډلو له ویرې په دولتي ملکی ادارو کې هم دند نه شي تر سره کولای، خو وایي هله لري چې یو وخت یې اسناد په دولتي کچه ارزیابي شي او اړتیا ته په کتو په دولتي ادارو کې د کار لپاره جذب شي. مفتی اسدالله غزنوی د خوست په ندرشکوټ ولسوالۍ کې د یوې مدرسې مشر دی. دی وایي د خلکو په چندو او نچیزو مرستو په ډېرې خوره یا د مدرسه فعاله ساتي، خو وایي اوس مهال د روان جنگ له امله نشي کولای مدرسه رسمي کړي او د دولت مرستې ترلاسه کړي. څو یې له فراغت وروسته فارغ زده کوونکي د دندو او لوړو زده کړو په ترلاسه کولو کې ستونزه ونه لري.
عصر د تقاضا لري کدی مت سره رسمي شي کیا د طالب سره شي ی دغه سره یو شر پیدا کی. دغه دی وجنه خلکو کوشش دا لري چې په دی وی وروپی باندې د مدرسه و چلیږي چې دی و سره په ډله کې سخت شامل نه وي.
مفتی غزنوی وایي د دولت سره د مدرسو رسمي کول او لدینی زده کړو د فارغ زده کوونکو د اسنادو ارزیابي له طالب زده کوونکو سره د کار په موندنه کې موثر تمامیدل شي، خو د هر څه د اصول تر راتلو مشروط بولي. د رسمي ادارو د معلوماتو له مخې په خوست کې 18 رسمي او شاوخوا 160 غیر رسمي مدرسې فعالیت لري. د خوست د پوهنې ریاست د دینی زده کړو مرستیال شرف الدین شرف ازادي راډیو ته وویل چې اوسمهال افغان دولت د دینی مدرسو د فارغ زده کوونکو لپاره د اسنادو د ارزیابۍ په موخه اسانتیاوې رامنځته کړې دي.
هغه استادان یا هغه عالمان چې دوی د خصوصي مدارسو څخه خلو شي وي، هغه کړای شي چې هلته دوی اسناد ارزیابي شي، هم د 12 ارزیابي شي، هم د 12 ارزیابي شي. دوی کولای شي چې کانکور ته هم ازموینه ورکړي، هم داسې رقم ته 14 اسناد ارزیابي شو، دوی هم کولای شي چې تقرر حاصل کړي.
داسې اندېښنې او انتقادونه هم شته چې ځینې نارجستر شوي مدرسې د ناامنیو له ځینو فعالیتونو سره تړاو لري. که څه هم د مدرسو مسؤلین دا تورونه ردوي، خو د خوست امنیتي چارواکي وایي لا هم د وسلوالو ډلو تر کنټرول لاندې سیمو کې مدرسې د وسلوالو د روزنې لپاره کارول کیږي. د خوست امنیه قومندان داود امین ازادي راډیو ته وویل چې یوازې د روان کال په جریان کې د ترهګرۍ په نهو بېلابېلو قضیو کې 40 تنه د دینی غیر رسمي مدرسو زده کوونکي او استادان ول شوی دی. او وای د اسناد او شواهد لري چې په ځینو مدرسو کې وسلوال راټولېږي او د دولت خلاف د مدرسې زده کوونکي او استادان تبلیغاتي او فزیکی جګړې ته هڅوي.
ازادي رادیو په یوټیوب کې تازه راپورونه
طالبان هم په دې پوښي د نن ورځې افغان خزه د شلو کلو مخکې حالات سره نه پرتل کیږي.
ځنګړی مرکی
مخمانه
جرګه خو زموږ رسم دی یو ستر راغله زبیر نه خوش هم چې ګډون نه شي کولای.
پانی پت جګړې د سیمې په سیاست باندې څه تاثیر واچاو؟
اثر ډیر عمیق
او جالب ویډیوګان
چوپانه او دریا قندهار او هلمند سیمیزه او مشهوره موسیقي
د تاریخي اثارو ساتلو مسله باید له طالبانو سره د اصول په خبرو کې لپامه ونه پرسول شي.
دغه ویډیوګانو د لیدلو لپاره د ازادي رادیو یوټیوب چینل youtube.com/azadiradio سبسکرایب کړئ.
زموږ راغله ازادي رادیو او ازادي رادیو د سهار له او د مخام تر او ورځې دونه خبريږي. د مخام په او بجو د ازادي رادیو د خبرونو لپاره تر رسیدو سره سم د امریکا غاګ آشنا رادیو پیلېږي چې د سهار تر او دوام کوي. د مخام له او د سهار تر او د امریکا غاګ آشنا رادیو او د سهار له او د مخام تر او ازادي رادیو ووري او شیبه په شیبه د افغانستان سیمه او نړۍ له وروستي حالاتو خبر شي. قدر منوریدونکو د راپورونو برخه هم دومره وه. په پاتې خبرونه کې دوه اونیز پروګرامونه لرو. لومړی کور کلی او ورپسې د ګوډې اچار اونیز پروګرامونه. هیله ده چې د دې خپرونو د اورېدو لپاره تر پایه راسره اوسئ.
کور کلی
نن سبا چې عالم هم امر سره جنگ کړی دی په نشي جنگ تر نه راوتی
دی. ذات البینی تعامل دا چې هر د کورونی وګړی لبل سره هغه تعامل او هغه احترام
غونډیانو زو پیژندم چې زه د بل کلی نه راغلم چا کوي هغه زما د ترور توي ته ورکړ چې هغه ویسه کور ته خوځي.
جوړونکې مریم توخی دا ازادي رادیو درنو اوریدونکو او دا کورکلی د خبرونې مینوالو په سلامونو مهر کلی کوم. نن په دې موضوع بحث کوو چې کورنۍ نوې کال ته کوم چمتووالی نیسي، کوم ځایونو ته په چکر ځي او نوې کال ته چمتووالی ګټې هم درلودلی شي که څنګه. دا دې موضوع د راسپړلو په منظور دا راپور ترڅنګ دا مو خلکو نظرونه هم لرو. په پیل کې راپور ته غوږ شئ چې مریم توخی راوروي.
هر طرف سمانک شغله
پختونو کدا یک بو یک طرف شغله.
قدر من دوستانو، په موسمونو کې تر ټولو خلای او پزړپوري موسم پسرلای دی چې ځان سره نوی هلی امیدونه او بدلونونه راوړي. پسرلای د کارو کسب کلا زلا ګل او بلبل سره تړلای موسم دی. پسرلای دی چې خلک د آبادی سوکالی کار او ژوند په لور وربولي. د نوي کال او نوي ژوند د پیل کېدو زیری راوړي. د پسرلي راتلو ته هر څوک هوسیږي او خوشحالیږي. کله چې د ژمي سړې اوږدې شپې تیرې شي نو اله خلک له بندو خونو د باندې تازه هوا کې د خوښۍ ساه واخلي. د مرغانو د اوازونو او د ګلونو د نندارو خوند اخلي. ونې بوټي او چمنونه زرغون شي. هر چیرې د طبیعت ښکلا او ځلا تر سترګو کېږي. خلک هم د نوي کال لپاره چمتووالی نیسي، خپل کورونه پاکوي، میوې تیاروي او داسې نور. په همدې تړاو زه هم یو کور ته ورغلی یم چې هغوی د نورو چمتووالي تر څنګ نوي کال ته میوه هم خښته کړې. د کور میرمنې سره مې خبرې داسې پیل کړې. مهرباني خورې اول بزن راو پېژنې.
سلام علیکم، زما نوم هیله ده، د کابل ولایت اوسیدونکی.
ښه هیله جانې، نوې کال درته مبارکي وایم. او د ستړي ستومانه ښکاري فکر کوم چې ډېر کارونه دي کړي. اماده یانې ډېرې نیولې که څنګه؟
مننه، خیر استې. دا خو طبي خبره چې نوې کال را روان ده او ژمی تیر شو، موږ نو دا کارونه موږ کورم پاک د فرشونه شیان پرې مینځل، کمپلې کور ته د چا خبره هوا ورکړه تازه. اوس لږ زره کې ستړي یو خامخا.
زما مخکې میوه هم ایښې ده.
دا دونه ستړي هم همدې میوې همدې ورځ د پاره تیره کړه. اوس ما اف میوه خښته کړې ده، تاسو تم را واخیستله. تاسو نوشي جان کې مزه یې موږ ته وګورئ چې څنګه ده، مزه دار ده او کنه.
اوس په داسې وکړه چې لږ اف میوه برا ته واچه.
یو ولې نو
ازاده. بس ډیره مننه، ډیره مننه. بس دوستانو، نو تاسو په اجازه بس دغه میوه وڅکم وګورم چې څنګه ده، مزه یې څنګه ده او څنګه خوند لري. بیا تاسو ته مزه وایم دوستانو. تاسو اجازه وي. ماشاءالله ډیره مزه داره، ډیره زیاته مزه داره واقعا. دا بل ته څنګه ده جوړه کړل؟
دا تاسو دخلي مزه نه مننه، خیر سي. ای والا دا خو اول منګ دا او چا میوه ټول اخلو، لکه چارمغز، بادام، سره کشمش او شنه کشمش، کشتا، یو بل شی ده شکر باران ټومی، یغه دا ټول اخلو. پسرو بوی پاک مینځو، بادام، چارمغز خو بیا خشتکا او پوستوي. یو دوه ورځې مخکې پاک مینځو، بیا پاک اوبو خشته او سره ورته پټو. بیا د نوي کال په سهار کې راخلو ټول ته په ګلاسو کې اچو خوري. ویل بیا نو ماشین نه باس چې مېده شي په اچو خوشبو کې.
کله چې کوشت کړه وانه ورځې درته راوړې وکنه.
ولې نه راوړې؟ نو ورځې راوړې خلک سره کې کوم راوړې. مور مې خوسته،
مور دې خفه څنګه تا نه خو مینه درکا ولا
نه ما ته خنه نه کوله د سې وګیتی خاله دې ته نه کړو
ډیر زیاته منل ته وړه کې ماشه هم نسدې ته هم نو کال مبارک شکرانه
تا نه مبارک
نو مات دې چه ده
مروه
جانې نیو کال تر کالی کړي
او
اته کالی دې کړي
خایستا
چادر ته خستی
بلار
ډیر ډیر هیلا جانې او مروه جانې تاسو خوشاله کال وارم ډیر زیاته مننه
تا نه ډیر زیاته مننه او د نیو کال مبارکي تاسو د خایستا رادیو خبرونه د خوانه ټول وطنوال ته د نوې کال مبارکي.
کورنۍ یعنی څه؟
کورنۍ د تعلیم او تربیه بنسټ.
کورنۍ یعنی ژوند.
کورنۍ یعنی د ټولنې سمبول.
کورنۍ یعنی هیله، یعنی خوشحالی او هر هغه ښه تعبیر چې موږ په ژوند کې لرو هغه یعنی کورنۍ.
د کورنۍ ژوند د بهبود، رغښت او د کورنۍ ژوند د لا ښکلي کولو په پار د ازادي رادیو د کور کلی خبرونه واورئ.
د کابل د دریم مکرویان او سیدونکې د وشکلنه مشغان وای چې پسرلی ته ډیره خوشاله ده او د نورو تیاریانو ترڅنګ یې نوی کالی هم جوړ کړي او دوی اکثره وخت د نوی کال په شپه ټول پیغلن جونې یو ځای کیږي. نو موري داسې وای:
"الان نوی کال ته نو ته معمولی نه نو د کور پاکوالی ده، نه چې ما نو کني کیږي سم نو پس کورم پاکړای ده، نو جامې مې ځان ته خستې دي دا و پنجابي دې خوکه یې همیش پنجابي کالی اخلم دا خاتمه ور سره ویدون دغه خونه کیږي د شواره پیزارو نه ور سره می شاغنم ډیر مخه کیږي ما لیموی رندې خو خب بس ما نه مشه خورګانی دغه ډیر کار کوي نه زنه پیغه خبره پس کول کی منغه نه ولا ډیر خوشاله منو هلال باندې ما چې نوای کال او خکارې د سول کالې دارو میکالې معمولا منګ افسی نه ماده کوم بیا غش پنه بس سبزی چاپلیت پخو یعنی یو مافیلی هغه خبره کورانه ډیر یو ځای کې مثلا خاله مې کوم یو ځای کې سبزی چاټ ډیر پخوم یو ځای کې نغورې کوم کسې کوم بس دا آمادګي نه دا معمول از موږ دسي بس اینجوری نه تخ بس خدای ورکې دا ورځ چې سکین یو ځای کسې کې غواړي کې لاشي چکر
پسرلی د نوي ژوند پیلامه ده. انسانان هم د پسرلی پر اتاک سره کوښښ کوي چې نوي کارونه نوي پلانونه ترسره کړي. د لغمان ولایت اوسیدونکو لیمه بیا وایي چې پسرلی ته یې ښه تیاری نیولی دی، خو د نوي کال په ورځ تصمیم نه لري چې د کوره ووزي. نوموړی زیاتوي،
پاکاري خو م کړی ده، نو د افمېوې تیاری م نیسل ده، سامانک هم انشاءالله تیارو، د چټتک تصمیم نه فلن نه دی نیولی. وزه وای خانه ده لپاره وایي احتیاط ډېر ښه ده چې احتیاط وکړي. فعلن خو همداسې یو تصمیم نیولی چې ونه وځو. نور نو روزو کې بتلو، پارک ته بتلو، تفریح ځایونو ته بتلو، میلې لسروبي ته بتلو، د واورې د خاطر، د نام د خاطره کورونه لږ هغه شي. او په ژمي کې نه کېږي چې پاککاریو کې صحیح د بندګۍ د خاطر دې لپاره نوی کال دی، خلک خوشحالیږي، رخصتي ده، دې لپاره خلک تفریح ځایونو ته ځي، نو پاککاري هم کوي، د خوشي هغه دی وخت.
بلخوا فریده بیا وایي چې دا د افغانانو یو دود دی چې کله نوی کال را نږدې شي نو د خپل وس مطابق تیاریانې ورته نیسي او د نوي کال په شپه سابه پخوي، میوه خیشتوي او ځینې بیا د نظر په نوم سمنک هم اچوي. نوموړی په دې اړه وایي،
نوی کال خو د پخوا پرتله اوس ښه تجلیلیږي، خصوصا د ښځو دپاره پارکونه جوړ شوي دي. موږ د نوي کال په ورځ ډوډۍ پخوو، خپل وطني بیا د فامیل سره څو، اکثرا د حبیب الله ځاځي پارک هفت میوه هم جوړوو. هغه برلاوه د دونه چې د دود دی خو صحت هم فایده لري، وړو د پاره هم ډېره فایده لري او د فامیل خوښي ده. افت میوه چې ځوانان چې وو اوښ ښه وو، د موږ په وخت کې ډېر ښه لمانځل کېدو، رفت آمد و افت میوه آرامی و. خو کله چې د جنګونه شروع شول بیا موږ هم مهاجر شو، ښه نه وو، اوس بیا رنگ نیولای دی.
د غور ولایت اوسیدونکو رستم غیاسی بیا وایي چې د پخوا په پرتله نوی کال هم ډېر تغیر موندلی دی. پخوا به جشنونه ول، میلې به وي او خلکو به په ډاډه زړونو نوی کال نمانځه، او اوس د بېلابېلو عواملو په لرلو سره خلک دومره په شانداره توګه نوی کال نه نمانځي. غیاسی وایي،
تصمیم لرم چې یا مزار ته یا د کنړ مېم نه دی لیدلی، سرسبزه ولایت زړه مې دی چې د دود ولایتونه یو ځای ته ولاړ شم. ډېر خو نه یم ورته خوشحاله، خو خدای دې وکړي نوی کال د افغانستان دپاره او د خلکو دپاره یو سولیو دی، نیکمرغی یو ښه کال وي. او نور خو په دې نور خوشحاله کې، هر وخت چې ورځ تیری دی موږ امر ضایع کوي تیری، نو خو ورته خوشحاله یو، بیا هم امنیت چې وي ښه وي ورته خوشحاله یو. خو باد خدای کرزي صاحب دوره چرغلی او د تر اوسه پورې د نوی کال همیشه نمانځل کېږي. خو زه د نوي کال نه یوه ډېره ښه خاطره چې لرم، شپږ نویم کال کې د ما څلور لورګانې دي په مکتب کې، د غور په ولایت کې دغه د نوي کال افتتاح چې باد تلاوت د قرآن نه د ملي سرود د ما لورګانو په ژوندۍ بڼووي، نو هغه ماته ډېره یوه ښه خاطره وه او زه ډېر خوشحاله وم.
همدارنګه نازنین چې په یو دولتي دفتر کې کارمنده ده وایي چې سږکال یې نوي کال ته د ناسمې اقتصادي وضع له کبله چمتووالی نه دی نیولی. نورې خبرې له نازنین څخه اورو.
والا سږکال نوروز ته مې امادګي نه ده نیولې، وضع د اقتصاد مې ښه نه ده، یو معاش ته، په دې معاش نو څه وکړو؟ ماشومانو ته د کور شی مای واخلو او یو خدا وام دغسې ګډ وډه ده، نو څنګه وکړي سړی؟ یو د کور ماما دګي وشار مان مې نه دی اخیستې، نه مې ماشومان ته چې اخیستې دي. نو په خوا کې و پلار مې دی خدای وبخي، پلار مې چې و مونږ به بوتلو مې له کول سترخته مې وافت مې وابم خښتوله، پلار به مې و ماش به و بزتي ماشومان مونږ به بوتلو لالت مزار ګول سترخ مې له تا الته بولو چې وافتا کدار یوافتا پات به پر طرف لچ مې لا به د کول سترخته را سو بیا به برخ اوس نو نس کوي نو چیرې کې دای سي یو خوم دا وازه خنه دا بلم اقتصاد کانادا نو څنګه وکړو؟
نوروز که په خارونو کې په سمنک او وچو میوو نمانځل کیږي، په کلیو کې هم ورته دودونه ترسره کیږي. دوی د نوي کال په ورځ سابه خدای واس نور ډول ډول خواړه پخوي او دا انګیري چې د کال تر اخره به یې دا نعمتونه په نصیب شي. ټولنپوه محمد خان سلام په نوي کال کې د چمتووالي په ګټو داسې راته غږېدلی دی.
د نوروز نه بلکې د هرې ورځې لپاره خوشحالي کول، د هر سهار راپورته کېدلو کې خوشحالي کول، بیا څماناسي یو کال لپاره یو نوي پړاو شروع کېدلو لپاره څوک خوشحالي کوي، دا معنا لري چې هغه ټول پړاو به پر ډېر خوشحاله تیروي. که هغه د نوروز ورځ بیې په دومره خوشحالیو باندې لکه په افغانستان او نور د سیمې هېوادو کې نمانځل کېږي، دا واقعیت هم د انسانانو پر ژوند باندې ډېر غټ اثر لري چې هغه د خوشحالۍ سبب ګرځي. خصوصا په افغانستان کې دا دودونه سیمو تاسې نوې کالی جوړو، نوروز ته بیرون چکر ته وزو، د خپلوانو کره ځو، میوې په کور کې تیارو، ډوډیګانې د خپلو خپلوانو کورو ته ځو. دا د ماشومانو، د کورنۍ او د ټولو عمر لرونکو خلکو باندې ډېر مثبت تاثیر لري. دا واقعیت هم ډېره غټه فلسفه له ځان سره دي، د خپل د ارواپوهنې په مضمون کې لري. درنو دوستانو، دا و د دیونې د کور کلی خبرونه مطالب چې تاسو ته وړاندې کړل، تر بیا خې چاره.
اچار اچار اچار
د څوشي اچار
د ګوره اچار
جوړون کې ننګیار ناشنا.
خواږو اوریدونکو سلام. د کابل خار خو د کثافاتو د بویونو له امله داسې دی چې سړی سا نسي پکې ایستلی. دا لکه چې ښاروالۍ په دې ګمان پرېښي چې کابل خار خوشبویه کړي، او یا به هم د میکروبونو د کشت د لابراتوارونو کار ترې اخلي. د خپرونې په پیل کې مو پام هغې مرکې ته راړوو چې د مو خبریالې له یو برطرف شوي او بیرته مقرر شوي رئیس سره کړې ده.
رئیس صاحب، که دی حکومت دی کارونو په حق لا چرته وای؟
حکومت خود خلکو خدمتگار دی، ټول ورځ لګیا دی کار کوي. د ژوند په هر ډګر کې د پرمختګونو طوفان روان دی. ټول حکومتي کارکونکي په ډیر صداقت، ایمانداری او وطن دوستی په اساس کار کوي.
اکی ځانګړو کارونو ته اشاره وکړې نو خبوي.
د اقتصاد په برخه کې ډیر وړاندې تللی یو. پخوا به یوې بورې وړو ته حیران وو چې له کومه ځایه راوړو، خو اوس دې ته حیران یو چې راوړي وړو په څه ډول وساتو. دومره ډیر دي.
د بیا رغونې په برخه کې څه شوي دي او څه کیدای شي؟
لوړې ودانۍ خو په خپله وینئ چې ښار یې ښایسته کړی دی، او په ښار خو د سړي د دوبۍ مینه ماتیږي. د تیر حکومت دورانو سړکونو، پلونو او نور عام المنفعه تاسیساتو د بیا ودانولو پلان جوړ شوی دی او کار به پیل شي.
نور څه شوي دي؟
هر څه شوي دي. د اداري فساد مخه نیول شوی ده، په فساد ککړ کسان محکمې ته کش شوي دي، کار اهل کار ته سپارل شوی دی او سپارل کیږي.
مثلا لکه څوک؟
مثلا لکه زه په خپل رشته کې ماستری لرم او د ډاکټرا تیزس مې هم لیکم.
د تاسو په باره کې خلک وایي چې مکتب مو تر شپږمه ویلی دی، او بیا مو د دولسم شهادتنامه جالی جوړه کړي، له هغې وروسته مو د لسانس اسناد هم جالی جوړ کړي، نو ماستری مو په څه ډول وکړه؟
دا ټول هغه ناوړه تبلیغات دي چې د ما په ضد شوي او کیږي.
نو ته څه وایې چې ښه حکومت دی؟
پرته له شکه ډېر ښه حکومت دی، او ډېر ستر کارونه به وکړي او هیواد به مو ډېر وړاندې بوځي. وبخه زه به دغه زنګ ته ځواب ورکړم.
مهرباني وکړئ.
بله.
وبخه اداري مدیر یم.
او مې پېژندې مدیر صاحب؟ څه خبره ده، خیریت خو دی؟
رئیس صاحب، نه پوهېږم چې څنګه درته ووایم.
ولې څه خبره ده، راته ووایه کنه.
صاحب، د برطرفۍ مکتوب مو راغی او د تا ځایناستی هم را معرفي کړی.
ټوکې مه کوه مدیر صاحب.
رئیس صاحب، داسې ټوکې څنګه درسره کولی شم؟ دا هر څه رښتیا دي صاحب.
سمه ده، زه په مخه دې ښه خبریالې.
څه وایې صاحب؟
د ما هغه مخکینۍ خبرې به ټولې ډیلیټ کړې، او څه چې اوس درته وایم دا به ثبت کړې.
ولې صاحب، څه خبره ده؟
هغه مې ټوکې درسره کولې، د رښتیا خبرې به اوس درته وکړم.
سمه ده، وی وایه.
رښتیا خبره خو دا ده چې دا حکومت ډیر خاین او غیر قانوني دی. له همدې عمله ورځ په ورځ ملت دې نه لرې کیږي. د همدې دپاره ټول غټ مقامات له خپلو موقف نه سو استفاده کوي. د دې وړتیا نه لري چې د هیواد د پرمختګ زمینه برابره کړي.
یعنی چې ته وایې د حکومت څه نه دي کړي؟
نه، د خیر یو کار هم نه دی کړی. ټول ورځ په شر پسې ګرځي. له دغسې حکومت نه د کار او خدمت تمه نشي کېدی.
نو د حکومت د ښه کېدو لپاره څه وړاندیزونه لرئ؟
پرته له دې چې استعفا ورکړي بله هیڅ لاره نه لري، ځکه نور ملت باور نه پرې کوي او ترې بېزاره. بله
صاحب مبارک موشه، بیرتا مقرر شوی او آقا مکتوب موچه پا غلطه را لگلی او
ریختیا؟
او صاحب ریختیا وایم
زا تشکر خیر ویستی، آقا خبریالا چسوا؟
آقا خلاره
دا ولی لاره، حالا تلفون ورته وکړه او ورته ووایه چې د مرکی هغه لومړی برخه نشر کړي او دغه د برطرفی له تلفون وروسته برخه یې ډیلیټ کړي، مقصد چې د حکومت په ضد خبرې مې کړي هغه خبرې نه کړي. زنی وقت سرای دیر گرد وقت خوبو نوینی ده هم ده غسی اولی دلی خوب لکی سیمو خبرو
پا خوب که ده سیدیر نارام بخونده بی
ریختی هوایی طولش پا می گرد وقت خوبو نلیدل
دیسیش خوبو نلیدل
خوب می لیده چه دنرانو ده حقونو ده دفاع سازمان می جور کری او کوخخ کوم چه ده کارونو لپاره فاند پیدا کم دیر او گرزیدم او پخار که یه بحرانه یه کورانه دفتر او مستم پری نخوده چوار نشم او ده مرس غختانه تریو نکم
نو بیا چه مرس در سره وکره؟
نه طول را پوری خندل وی دیلی منی تا گوره چه دنرانو ده حقونو دفاع کهی نران کلا خونه لری او که لری نو چطری خیسی ندی
خانو بیا تاسو ورته ویل
ما ورته ویل چه لنرانو چخه نرانو خونه خیسی او نیور کهی نو زه غواړم د دغو غاصب نرانو په ضد مبارزه وکم او د دغو مظلومو نرانو حقونه ترې واخلم
ښه
و خو یې چا مرسته راسره ونه کړه او ټولو همدا راته وویل چې د تا خو اصلي مقصد د پیسو پیدا کول دي او ته کولی شې چې دغه پیسې له دې نه له یوې بلې لارې لاسته راوړې ما ورته وویل چې له کومې لارې هغه وویل چې د نرانو پر ځای ښځې ولیکه او د ښځو د حقونو اخیستلو مبارزه سه
خا خا نو بیا تاسو ورته وویل
ما ورته وویل چې دغه کار زه نسم کولی نو میړه ته به مې ووایم که هغه کولی سو هغه به یې وکړي هسې هم ځان د ښځو خواخوږی بولي
دا دې ښه خبره ورته کړې ده رښتیا به هم زه دا کار وکم او دفتر به جوړ کړم له ما سره حتما مرسته کوي او چې مرسته یې وکړه بیا کار ته کوه زه به چېرته لرې چکر ته لاړ شم
زه به نو د ښځو کوم حقونه له چا واخلم
ولې د میرمنې له میړه نه واخله د لور له پلاره واخله د خور له وروره واخله او د کار کوونکي له امیره واخله
او ته به کرا چکرونه وهې یوه میاشت په دوبۍ بله میاشت په استانبول او بله په تاشکند کې همدا غواړې
ښه نو ته څه وایې چې څه وکړم زه ته ووایه
د ما په دفتر کې د ګاردانو مشر شه هماغلته به له ما سره مرسته هم کوې او تر سترګو لاندې به مې هم وي په نرانو هسي هم اعتبار نشته
نو بیا د دې حقونو اخیستلو خوبونه څه ته لیدل
ښایي خپسۍ به نیولې وم چې دا ډول ګډوډ خوبونه مې لیدل
اوس دا ماوري
پولی سوخته لانده بسته اولس پروت دی زوانان زاره او خزه لیو بلتاو یو بل کتاو لکه چه یو وجود وی یو غختنه یو ارمان او طول دپله لچت لانده یو غختنه یو ارمان او طول دپله لچت لانده لکه ده یو وجود پراتوی سر پخو کی او پخی سر لاندی لکه ده یو وجود پراتوی سر پخو کی او پخی سر لاندی توا یو چوتا ندی خوچه وکی شوی بسته لخکر تی جول شی کمزور خوار لخکر ککل مردار لخکر ببر سرونا و چاودل پوندی بیسا بیدم وجود چیر جامعه او وچه شونده پولی سوخته لانده بسته اولس پروته د چا زامن دی، د چا ورونه او د چا خپلوان دی، خو لکه اوبو راوړي او لکه نیزه وړي چې د سیلاو نه وروسته چیرته د خوړ په غاړه او یا ویالو کې او لخړو لاندې او یا په خړو ککړ پراتوي هسي. پولیس سوخته لاندې بسته ولس پروت دی، پولیس سوخته لاندې بسته ولس پروت دی.
خبرونه ننګیار ناشنا برابره کړې و او برخه اخیستون کی و صادق سپینګر، هارون ګلزاد، حسین حکمت، حیا اوریا خیل او برای افغانپور. کله موږ سره اړیکې نیسی نو د پوسټ باکسونو شمیرې مو دادی: کابل 411، کندوز 1، خوست 1 او جلال آباد 3.
آزادی رادیو لوونه تروو.